آهسته به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروغله تاسو مننه اوریدونکو ته از مال خو سلام د خبرونو مو تر 9 بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې د دوه اونیزو پروګرامونو ترڅنګ په راپورونو کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله مند دی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره جدي خبرې راغنده نتیجه ورکړي. نن دوشنبه د سلواغې دلوي 28 د فبروري 18 پیل خبرونه کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانستان د سولې لپاره ښه اسانتیا برابره کړې ده. ټاکل سوی نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل سي. امریکایي چارواکي وایي د جاپان سواحلو ته څیرمه په سیاحتي کښتۍ کې 40 امریکایان چې په کرونا وایرس اخته وو قرنطین سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي هیواد یې د افغانستان د سولې لپاره ښه اسانتیا برابره کړې او پاکستان ته اوس د دې مسالې د حل په سترګه کتل کیږي. هغه دا خبره پرون په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه.
We've discussed the efforts Pakistan
موږ پر هغه هڅو چې پاکستان د سولې پروسه کې د اسانتیا برابرولو لپاره کړی بحث وکړ. دوی هم تاییدوي موږ ته نن د حل د برخې په سترګه کتل کیږي. یو وخت چې پاکستان د ستونزې په سترګه کتل کېدل قریشي داسې وخت د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د اسانتیا برابرولو یادونه کوي چې افغان حکومت لا هم د پاکستان له بشپړې همکارۍ ډاډه نه دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر اونۍ د منشان یا مونیخ امنیتي کانفرنس ته ویلي وو پریکړه لا هم د پاکستان په لاس کې ده. افغانستان صادقانه بحث غواړي چې دوه اړخونه لري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمه ییز امنیت لپاره د ګډ تفاهم جوړول. ټاکل سوی نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیل سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په دې غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. ګوتریش پرون پاکستان او د دغه هیواد وګړي وستایل. د پاکستان خلکو د میلیونونو افغانانو کوربتوب کړی دی، له هغوی سره یې ټول امکانات شریک کړي دي. ګوتریش افغانستان ته له پاکستانه د افغان کډوالو پر داوطلبانه ستنېدو ټینګار وکړ او د نړۍ له هیوادونو یې وغوښتل چې له پاکستان سره په دې برخه کې همکاري وکړي. اټکل کړي چې په پاکستان کې 2 میلیونه او 4 لکه راجستر او غیر راجستر افغانان اوسیږي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د 40 کلن حضور په اړه نړیواله غونډه د پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری لخوا تنظیم سوې ده. د جمهوری ریاست د دویم مرستیال محمد سرور دانش په مشرۍ د افغانستان د حکومت یو هیات هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره پرون اسلام آباد ته ورسېد. امریکایي چارواکي وایي د جاپان سواحلو ته څیرمه په سیاحتي کښتۍ کې 40 امریکایان چې په کرونا وایرس اخته وو قرنطین سوي دي. د امریکا د الرژي او انتاني ناروغیو د ملي انستیتیوت رئیس انتوني فوچي پرون سی بي اس ته ویلي دا 40 کسان په هغو 400 امریکایي وګړو کې شامل دي چې له ډایموند پرنسس کښتۍ ایستل سوي دي. وروسته له هغې چې په کښتۍ کې په کرونا وایرس د یوه مسافر د اخته کېدو راپور ورکول سو، دغه کښتۍ د فبروري له 3 د جاپان په یوکوهاما بندر کې د 4 ورځو لپاره په قرنطین کې وه چې 3,000 سورلۍ او عمله پکې ده. په همدې حال کې جاپاني چارواکو په دې کښتۍ کې په کرونا وایرس د 90 کسانو د اخته کېدو خبر ورکړی چې ورسره په کښتۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 355 ته ورسېد. امریکایي چارواکو ویلي هغه امریکایي وګړي چې په وایرس اخته نه دي دا انتخاب لري چې له کښتۍ څخه ووځي او د حکومت لخوا په دربست سوې الوتکې کې کورونو ته ستنه سي. هغه امریکایي وګړي چې امریکا ته ستنېږي د 2 اونیو لپاره به له نورو کسانو جلا ساتل کیږي. د کښتۍ هغه مسافر چې په کرونا وایرس اخته دي د جاپان په روغتونونو کې تداوي کیږي. د پاکستان په سند ایالت کې پولیسو د یو محلي ژورنالیست مړی موندلی دی. چارواکي وایي د عزیز میمون مړی پرون په نوشیرو فیروز ولسوالۍ کې ترلاسه سوی دی. لومړني راپورونه وایي چې میمون اول خفک سوی بیا یې مړی د اوبو کانال ته اچول سوی دی. دغه ژورنالیست سندي ژبې ټلویزیون، کاویش ټلویزیوني شبکې او کاویش ورځپاڼې ته کار کاوه. دا دغه ژورنالیست څو میاشتې مخکې یو ویډیوي پیغام خپور کړی وو او په هغه کې ویلي وو چې د یو خبري راپور له کبله د مرګ وښونه ورته سوي دي. په نیویارک کې ډیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د 2019 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې راپور ورکړی و چې په پاکستان کې د یوې لسیزې په جریان کې د 1400 خبریالانو د وژنې قضیې ناهله پاتې دي. د آذربایجان پولیسو په باکو کې د نویو اعتراضونو په درشل کې د درویو مخالفو ګوندونو مشران او څه باندې سل تنه فعالان نیولي دي. دا مظاهرې په آذربایجان کې د تیرې اونۍ د پارلماني ټاکنو پر نتایجو تر اعتراض وروسته کیږي چې پر دغو نتایجو نړیوالو څارونکو هم انتقاد کړی دی. ګڼ نیول سوي کسان پرون خوشې سول. د ټاکنو مرکزي کمیسیون په حواله حاکم ګوند د فبروري د 9 په ټاکنو کې د ولسي جرګې په 125 څوکیو کې 2 څوکۍ ګټلې دي. تقریبا ټولې نورې څوکۍ وړو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو ګټلې چې ولسمشر الهام علیف ته وفادار دي. مخکې تر دې چې پرون غیر مجاز اعتراضونه پیل سي، پولیسو د درویو ګوندونو رهبران یا د هغوی په کورونو یا د ګوندونو په دفترونو کې ونیول. او ایرانی رسنی وایي چې پرون مازدیګر د ریشتر په مقیاس 15.8 درجه زلزلې د ایران قشم ټاپو ولړزاوه. د قشم والی علی رضا ناصری دولتي اجنسی رنا ته ویلي تر اوسه په زلزله کې د چا د مړینې راپور نه دی ورسېدلی. د هغه په خبره په زلزله کې یوازې د ودانیو دیوالونو درز کړی دی. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې بیا ویلي چې دا زلزله د ریشتر په مقیاس 15.5 درجه وه. تاسو زه دی رادیو ته ورجیست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د افغانستان د سولې پروسه له نږدې په دقت څاري.
I'm following closely the important efforts to bring peace to the country.
د سولې موضوع په دې وروستیو کې تود شوی. د پکتیا کې په یو غونډه کې د سولې او اوربان غوښتنه وسوه.
افغانستان خلک صلح غواړي، په تضمین غواړي د انټرنیشنل او نشنل مملکتونو د فیصلې لخوا.
په غزنی کې ماشومان هم د سولې او آرامۍ غوښتنه لري.
خدا په دې وطن کې سوله راولي، موږ باید سوله وسي، موږ کار وکړو، مدرسه ووایي، مکتب ووایي، موږ په خپل کار اخته شو.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې د ایران ولسمشر وایي تهران به هیڅکله له متحده ایالاتونو سره تر فشار لاندې خبري ونه کړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ 2:19 د پروګرامونه خبرو. د انصاف پلټ کې او د ورکو د سنو د پلټنې پروګرام. په افغانستان کې د سهار 8:08 کېدونکي دي. تاسو عزیز دی رادیو ته غوږ یاست. ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هیله مند دی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي لپاره خبري ښه نتیجه ورکړي. انټونی ګوترش د خبري په اسلام آباد کې په یوه کانفرنس کې پرون وکړي او ویې ویل چې د افغانستان د سولې د ټینګښت هڅې له نږدې څاري. تفصیل له صفي الله ستانکزینه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ویلي د تاوتریخوالي کمښت د سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند لپاره حیاتي دی. سرمنشي ګوتریش چې د کډوالو په برخه کې یو نړیوال کانفرنس لپاره پاکستان ته تللی، پرون یې د افغانستان د سولې په مسله خبرې وکړې. زه دغه هیواد ته د سولې د راتلو په هدف مهمې هڅې له نږدې تعقیبوم. کړکېچ ته د هر اړخیز حل ترلاسه کول د ژوند ژغورلو او دوامداره پرمختګ لپاره اړین دی. دا زما هیله ده چې د تاوتریخوالي د کمښت پر سر بحث نه راغنده پایلې ولري. په تیره بیا هغه تاوتریخوالي چې پکې د ملکیانو ژوند ته خطر پیښیږي. د تاوتریخوالي کمښت د سولې د داسې یوې پروسې د باور جوړونې او د ملاتړ لپاره حیاتي دی چې په مټ به یې سیاسي جوړجاړی او دایمي اوربند رامنځته
کیږي.
د کډوالو په چارو کې د پاکستان په کوربتوب د نړیوال کانفرنس له پیل یوه ورځ مخکې یکشنبه انټونی ګوتریش په اسلام آباد کې مطبوعاتي کانفرنس ته ډاډ ورکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانانو مشرې د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. امریکا وایي تم لري چې د همدې فبروري تر پای په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو د یوې ورځنۍ پروسې شاهده وي چې په دوام به له طالبانو سره تړون لاسلیک کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر شنبه د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې ویل چې د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي د کمولو په اړه یوه معامله خورا هیله بښونکې ښکاري، خو له خطر خالی نه ده. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي هم د موضوع د حساسیت په خاطر د نوم د نه ښودو په شرط د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې رسنیو ته ویلي، امریکا او طالبان یوې معاملې ته رسیدلي او د تاوتریخوالي د کمښت پروسه به په ټول هیواد کې چې افغان پوځیان هم تر پوښښ لاندې نیسي ژر پیل شي. دغه چارواکي ویلي طالبانو ژمنه کړې چې په دې موده کې به د سړک غاړې د ماین چاودنې، انتحاري بریدونه او راکټي حملې نه کوي، او امریکا به په دې څارنه کوي چې طالبان خو به له خپلو ژمنو نه اوړي. ځینو لویدیځو رسنیو ویلي وو چې له دوشنبې به د تاوتریخوالي د کمښت پروسه پیلیږي، خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین بیګا یک شنبه ازادي راډیو ته لیکلي چې د تاوتریخوالي کموالی له دوشنبې نه پیلیږي. شاهین بیا دا زیاته کړې چې د طالبانو او امریکا موافقه نهایي شوې او د لاسلیک لپاره به یوه خوندي فضا رامنځته کیږي چې د ده په خبره دواړه لوري به په دې حق له جلا اعلامیې خپروي او پکې به د تړون د لاسلیک نیټه هم واضح شي. افغان ولسمشر اشرف غني چې څو ورځې مخکې له پومپیو سره تر ټلیفوني خبرو وروسته د تاوتریخوالي د کمښت په اړه خوشبیني ښودلې وه، د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې بیا د سولې په تړاو د طالبانو په نیت شک ښکاره کړ. طالبان له افغان حکومت سره تر دې دمه د مخامخ خبرو وړاندیزونه رد کړي او دریځ یې دا دی چې لومړی له امریکا سره تړون کوي او بیا به له افغانانو سره خبرو ته حاضرېږي.
بلخو د پکتیا ځینې اوسیدونکي او مدني فعالان وایي چې د سولې په روانو خبرو کې دي د افغانانو کمه ونډه زیاته سي. دوی وایي چې د سولې د موافقې پر مهال دي له نړیوالې ټولنې او افغانستان کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو سره هم سلا مشوره وسي. تفصیل د احسان آریان په راپور کې.
په دې غونډه کې یو شمېر میرمنو، ځوانانو، دینی عالمانو او سپینګیرو په یوه غږ د جګړې د ختمېدا، اوربند او د سولې د هوکړې د ژر لاسلیک غوښتنه وکړه. د پکتیا پوهنتون د طب پوهنځي استاد ډاکټر نزدنه پکتیاوال په خپلو خبرو کې وویل چې د هغې سولې هر کلی کوي چې د ښځو حقونه پکې ساتل شوي وي.
دایمي سولا غواړو، دایمي اوربان غواړو، د څو ورځو لپاره نه غواړو. د افغانستان خلک نور د جنګ نه خسته دي، افغانستان خلک صلح غواړي، په تضمین یې غواړي، د انټرنیشنل او نېشنل مملکتونو د فیصلې نه خو.
د غونډې نورو برخوالو بیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستانه په مسؤلانه ډول ووځي او هم په هیواد کې دننه له ټولو ډلو او سیاسي ګوندونو کلک تضمین واخلي چې بیا به د قدرت او نورو اهدافو لپاره جګړې او تاوتریخوالی نه کوي. د ځوانانو پارلمان غړی احمد الله احمدی:
یو دیر کاله مخکې امریکا روسانو وتل، یو ورځ کاله جنگ ولې روان په خپل منځ کې، ولې خلک ووزل سول؟ هلته خو نه امریکایانو نه روسانو نه بلو، نو زموږ هدف دغه شی ده چې د سیاسي ګوندونو چې په دې کابل کې اوس اوسي په هر نوم باندې د دغنه کلک تضمین واخیستل شي چې تو خدای ستاسې په بیا جنګ کوي د وخت په سر باندې.
د افغان سولې په اړه د امریکایي چارواکو وروستیو څرګندونو او له افغان ولسمشر سره په مونیخ کې لکتنې وروسته یو ځل بیا له خلکو سره د سولې د راتلو هیلې پیدا شوې دي. دوی وایي هیله مند دي چې د سولې سیزو جګړې ختم او افغانستان یوې دایمي او پایښتې سولې ته ورسیږي.
بلخوا د سولې ولسی حرکت وایي چې لومړی باید اوربند وسی، بیا د سولې خبرې پیل سي. د بدسل کې د چپرون په غزنی کې دغه حرکت لخوا په هیواد کې د سرته سري سولې د ټینګښت په هدف لاریون او ولسی غونډه سوي ده. حبیب رحمان تاثیر او نور تفصیل.
دلته موږ کرای چونی کو، خدا په دې وطن کې سولې راولیا، موږ باید سولې وسی، موږ کار وکړو، مدرسه وای، مکتب وای، موږ په خپل کار اختاسو، په دا ملک کې موږ ورور وژل بستا.
دا تکلن امین دی، امین د لاسي کراچی تر شا ولاړ او لیکلې شعارې په لاسونو کې نیولای، لیکل سوي دي موږ سولې غواړو. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ په غزنی کې د سولې ولسی حرکت له لوري په هیواد کې د سرتاسري سولې د ټینګښت په موخه د ښار په یو شمېر واټونو، لاریونونه او بیا په فرخي څلور لارې کې یوه غونډه ترسره سوه. په غونډو او لاریونونو کې د یاد حرکت د غړو ترڅنګ د دغه ولایت د ځینو مدني او سیاسي ټولنو د استازو ترڅنګ سلګونه تنه سپینږیرو، ځوانانو، ښځو او ماشومانو ګډون کړی و. د سولې شعارونه یې ورکول او شعرونه یې ویل.
خوشالی راولے پروردگار امن سولا آزادی راولے.
دا سولې ولسی حرکت د مرکزی کمیټې غړي فرهاد عادل د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل: زموږ دغه هڅې کول د ولس راویښول او په جګړو کې ښکېلې ډلې سولې ته رابلل دي.
زمون اصلي ادب ولس راوي خونه ده او دغه ولس راوي جه کول دي نو بس ولس راوي خصي په اخيري کې پرې کړو کی سيد نړيواله ټولنه مخه ته زمون اصلي ادب ده مون غواړو دي نړيواله ټولنه مخه ته کیدو او هغه ته وایي نور دا جنگ بس کی دا جنگ زمون خپل نه دا جنگ پر دای ده
دا یاد حرکت یو بلغړی اجي محمد نیکزاده وویل مش سول غواړو لمړی باید وربند وسی او بیا د سولې خبرې پالسي
لومړی باید قربند وسی او د قربند سایه لاندې د سولې خبرې شروع شي کچیر دوی د خشونت تر کمیدلو زیرې جوړوي کچیر دا ځینې واقعیت د قربند پاروي د سرتاسری قربند پاروي بیا دا ځینې اولس ته قابل قبول دي نو هغه هم د افغان اولس ګټه ده او هغه ته شرع خلاص
په غزنی کې د وطن ملي ګوند مسول او د ډاکټر نجیب الله بنسټ مشر شایسته خان غزنیوال چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته وویل خلک دې د دغه ډول حرکتونو ملاتړ وکړي
موږ د دې په خاطر راوتلي یو اول غزنی ته ډیر اړتیا ده چې د غزنی ټول ولس سره ملګری شي ځکه په غزنی کې چې په هر ولسوالۍ کې چې تکیږي دوه بیرغ او ادرا ډکه ده یو سپین بیرغ دی بل ملي بیرغ دی
چې طالبان واس کر دواړه لاس په لاس روان وي یو بیړنی اور بند خو خدای اوس دستی راولی پروردگار امن سوله ازادی راولی
جنگ جولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د سولې پر موضوع نړیوال مطبوعاتو هم لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي نو یاس نوري ورته کتنه کوي
ټاکل شوی نن د پاکستان پلازمینه اسلام آباد د افغان کډوالو په اړه دی او دوه ورځنی نړیوال کانفرنس کوربه وي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یا یو این ایچ سی آر په خپل ویب پاڼه کې په دې اړه په یو مطلب کې په نړیوال ټولنې غږ کړی چې پرې نږدې د هغو ملیونونو بې ځایه شو افغانانو هیلې مړاوي شي چې څه باندې څلور لسیزې په افغانستان کې د جګړو او ناارامیو له امله په هیواد کې دننه او د سیمې په هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تېروي د وزیرانو په ساته دغه نړیوال کانفرنس به چې د پاکستان حکومت او یو این ایچ سی آر نن په ګډه په اسلام آباد کې جوړوي نړۍ ته یو ځل بیا دا پیغام ورکړي چې د هغو میلیونونو افغانانو چې په کډوالۍ کې ژوند تېروي برخلیک هیر نه کړي هغه کډوال چې له ډیرو سره دا احساس پیدا شوی چې ښایي نړۍ له پامه غورځولی وي د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ په لیکنه له څه باندې څلوېښتو کلونو را په دې خوا افغانان د دوامداره جګړو شخړو نارامیو او طبیعي ناورینونو له امله له خپل هېواده تېښتې ته اړ شوي او ګاونډیو هېوادونو لکه پاکستان او ایران هم د دغو کډوالو په وړاندې له ډېر سخاوته کار اخیستی او میلیونونه افغان میرمنو سړو او ماشومانو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده یو این ایچ سی آر لیکي د دغو کډوالو ستونزې تر ډېره له پامه غورځول شوي او په دې برخه کې د نړیوالو ملاتړ هم ورځ تر بلې په کمېدو دی د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې په اوس وخت کې شاوخوا څلور میلیونه شپږ سوه زره افغانان له هېواده بهر په کډوالۍ کې ژوند کوي د دغې ادارې په وینا دوه اعشاریه اووه میلیونه یې هم په نورو هېوادونو کې په رسمي ډول ثبت شوي کډوال دي د دغو کډوالو په سلو کې نوي یې په پاکستان او ایران کې اوسي پاکستان د یو اعشاریه څلور میلیونه او ایران هم د یو میلیون قانوني کډوالو قربانه دي د یو این ایچ سی آر په لیکنه په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره روانو هڅو د افغان کډوالو په منځ کې بیرته خپل هېواد ته د ستنېدو هیلې زیاتې کړي او دغه کانفرنس په دې برخه کې د وړاندې تګ یو مهم فرصت ګڼل کېږي ډیپلوماټ خبرونه آیا امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پاکستان د تحریک طالبان غړي د اسلام آباد لپاره په نښه کوي تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې بله پوښتنه داسې راپورته کوي چې آیا پاکستان او متحده ایالات په افغانستان کې د سخت دریځو وسله والو په وړاندې یوه خوله دي ډیپلومات لیکي تیره اونۍ د پاکستان د تحریک طالبان یو شمیر جګپوړي غړي په افغانستان کې ووژل شول د خبرونې په وینا دا یوازې پاکستاني طالبان نه دي چې ورته سخت تلفات اوړي بلکې د بل سخت دریځې ډلې د بلوچانو د جمهوري غوښتونکي پاوز چې د پاکستان پر ګټو حملې کوي یو جګپوړي مشر هم څو ورځې مخکې په ایران کې ووژل شو د ډیپلومات په لیکنه د دغو دواړو سخت دریځو ډلو جګپوړي غړي داسې مهال وژل کېږي چې متحده ایالات او طالبان په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې لاسلیک کېدو ته نږدې شوي دي ډیپلومات خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان او ایران کې د یو شمیر پاکستاني سخت دریځو وژل کېدل په تیرو وختونو کې د ځینو ورته پیښو یادونه کوي هغه وختونه چې د افغانستان په مسله کې له واشنګټن سره د اسلام آباد مرسته بې بیې نه ده پاتې شوې او د هغو ډلو په وړاندې چې پاکستان یې د ځان دښمنې بولي اقدام شوی دی ډیپلومات لیکي که مسله همداسې وي ښایي موږ په راتلونکو اونیو او میاشتو کې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې په وړاندې د یو پراخ او هدفي کمپاین شاهد واوسو
د اوبو او انرژي وزارت وایي د سږ کال ورشتونه د کال د سمسورتیا لپاره ښه زیری دی. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي چې اوسني ورشتونه به د راتلونکي کال لومړیو کې د مځکې لاندې او پر سر د اوبو زیرمې زیاتې کړي. خو د افغانستان د اوبو رسونې شرکت مشر تابه بیا وایي چې په تیرو 400 کلونو کې د اوبو د مدیریت لپاره جدي ګامونه نه دي اخیستل شوي، خو دوی په دې برخه کې یو منظم پلان جوړ کړی دی. نور جزئیات د ډیوی نادر په راپور کې.
کابل ښار کې د پاکو اوبو نشتون لوی ستونزه ده. د افغانستان د اوبو رسونې شرکت معلومات بیا ښیي چې کابل ښار کې لویدیځه برخه د نورو سیمو په پرتله ډیره د اوبو له کمښت سره مخ ده. دلته د کارتې سخی سیمه ده. ډیری ماشومان او لویان راټول شوي ترسو دولتي نل څخه خپل کورونو ته وړیا او بیوسی. اته کلنه زلیخا او اتلس کلنه صدف دواړه په نوبت کتار کې ولاړې دي. دوی هر ورځ له دې ځای څخه د سیخا کوبه د غره سر ته چې له دې نل څخه تر 2 کیلومترو لرې دی وړي.
من صدف هستم، من 18 سال هستم، من در خانواده خود معاو میبرم. نسبت خانه ما وین در کوسته، مگم تنهایی من خودم تنها آب میبرم. کسی هم امروی من کمک نمیشه، کسی دیگه بر ما کمک نمیکنه، من خودم دایم میبرم. باز ما نل دولی نداریم، ما مخاطر خود ما میبریم.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت ویان احمد سیا نگزاد بیا یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د سږ کال وروستي ورښتونه کولی شي د راتلونکي کال لومړیو کې د اوبو کچه په ټول افغانستان کې لوړه کړي.
د څه کال وروښتونو ته په کتو ویلی شو چې راتلونکی کال لومړیو کې به د ځمکې لاندې او په سر د اوبو کچه لوړه شي، خو تر اوسه پورې نشو ویلی چې راتلونکی کال به د اوبو سطح څومره لوړه شي.
د افغانستان د اوبو رسونې شرکت مشر حمیدالله یلانی چې د اوبو ساتنې یوې غونډې کې یې وینا کوله وویل چې افغانان تیرو څوارلسو کلونو کې د اوبو د مدیریت او ساتنې برخه کې ډیری فرصتونه له لاسه ورکړي، خو اوس په پام کې ده چې یوازې کابل کې درې لوی بندونه پنجشیر به شاتوت او شاروس جوړ شي.
په خواشینۍ سره باید ووایم چې تیرو 400 کلونو کې د اوبو مدیریت برخه کې موږ ډیر فرصتونه له لاسه ورکړي. هغه وخت چې مرسته کوونکو غوښتل د اوبو مدیریت برخه کې پیسې ولګوي، خو هغه وخت هیڅ چا دې برخې ته پام ونه کړ.
ښاغلی یلانی په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې اوس مهال کابل کې د اوبو رسونې په پروژو له 5 میلیارډو افغانیو ډېرې پیسې لګول شوي، خو دا هم بسنه نه کوي. د نوموړي په وینا د اوبو رسونې شرکت به راتلونکي کې د لویو بندونو جوړېدو تر څنګ د کانالایزیشن لپاره هم منظم سیستم پام کې لري.
د ډی وی نادر راپور مو اورېده. تخر اوسیدونکي شکایت لري چې په وروستیو ناامنیو او جګړو کې د دوی کورونو ته زیان اوښتی او دوی په مالي لحاظ هم زیانمن سوي دي، خو حکومت وایي چې په دې برخه کې دوی ځینې پلانونه سنجولي دي. اجمل آریان راپور لري.
په تخار کې یو شمېر کورنۍ شکایت کوي په روان کال کې د جګړو له امله د دوی د استوګن کورونو تخریب شوي او اوس مهال دومره توانایي نه لري چې خپل وران شوي کورونه بیرته ورغوي. د نوموړي ولایت د خوجغار ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالغفور په دې اړه وویل: موږ سره یو اندازه د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته شوې ده، خو له حکومت څخه غواړو چې له موږ سره مالي مرسته وکړي ترڅو خپل وران شوي کورونه بیرته جوړ کړو، ځکه د جګړو له کبله زموږ کورونه په بشپړه توګه وران شوي دي. دوی وایي چې شوي مرستې په هیڅ ډول کافي نه دي. د دغه ولایت د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل: زما پر کور د ډی سي توپ مرمۍ لګېدلې دي او له کبله یې ټولې کوټې ویجاړې شوي دي، او دا مرستې چې له موږ سره شوي دي که دا حساب کړو د یوې کړکۍ او د یوې دروازې قیمت نه پوره کوي. بلخوا د تخار سیمه ییز چارواکي وایي د سروې ټیمونو د جګړو او د طبي پیښو له امله په دغه ولایت کې څه باندې 600 متضرره او مستحقه کورنۍ په نښه کړې وې، او پر هرې کورنۍ 15 قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشل شوي دي. په نوموړي ولایت کې له طبي پیښو سره د مبارزې ادارې رئیس فرید نیکپور وایي دوی په دې اړه هڅې پیل کړي چې د مرسته کوونکو مؤسساتو په همکارۍ د متضرر شوو خلکو کورونه بیرته ورغوي. موږ یو اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي پر متضرر شوو کورونو ویشلی دي او دغه راز موږ هڅې دوام لري چې د دغو کورونو لپاره لا ډېرې مرستې جلب کړو تر څو د زیانمن شوو خلکو کورونه بیرته ورغوو. په روان کال کې د تالقان ښار نږدې څنډې او دغه راز د دې ولایت لس ولسوالۍ د خونړیو جګړو شاهد وې. د تخار د سیمه ییزو چارواکو په وینا چې د دغو جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوې وې او ډېری دغه کورنۍ د امنیتي ګواښونو له کبله تر اوسه پورې خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر وایي تهران به هیڅکله له واشنگټن سره تر فشار لاندې خبرې ونه کړي. اسند روحانی پرون په یوه کانفرنس کې وویل چې ایران به هغه وخت له امریکا سره خبرې کوي چې متحد ایالاتونه بیرته اټومي تړون ته ورستون سي، خو امریکا بیا پر ایران د فشارونو پر دوام ټینګار کوي. صفی الله ستنیکزی په دې اړه راپور برابر کړی.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل له کمزوري موقفه او په داسې یو حال کې چې تر فشار لاندې وي هیڅکله له امریکا سره خبرو ته نه کینی. هغه یک شنبه تهران کې یو کانفرنس دایر کړی و او په بیلابیلو موضوعګانو یې خبرې وکړې چې تر ټولو مهم له امریکا سره د ایران روان کړکیچو.
تمام هدف امریکا همینه.
د امریکا ټول هدف دا دی چې په حد اکثر فشار سره په داسې حال کې چې خلک له سختیو سره مخ دي دولت په کمزوري حالت کې د مذاکرې میز ته کینی. دا هیڅ ممکن نه ده. هیڅکله له کمزوري حالت خبرو ته نه ورسره کینو.
پای میز مذاکره نخواهیم رفت.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د همویل چې امریکا تیرو کلونو کې هم د خبرو وړاندیز کړی او اوس هم کوي، خو د خبره امریکا باید عادلانه شرایطو ته ور وګرځي څو مذاکره ممکنه شي. روحانی وویل د امریکا سره د خبرو شرط دا دی چې دا هیواد برجام یا ایران سره د نړۍ اټومي تړون ته ورستنه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو له تړون ووت او په دغه هیواد سخت بندیزونه بیا پیل کړل. له ایران سره د نړۍ اټومي قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمنی، اروپایی ټولنې، روسیا او چین په 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک کړ چې په اساس ایران د بندیزونو د لری کېدو او کمیدو په بدل کې د خپل اټومي فعالیتونو د محدودولو ژمنه ورکړه. ایران ورسره له هغه چې امریکا له دې تړون ووته تړون ته ژمنتیا پریښود او بیرته د یورانیم بډاینه پیل کړه. بډای یورانیم د اټومي وسلو او بمونو په جوړولو کې کارول کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د 2015 کال د اټومي تړون ماده په کافي اندازه سخت نه وي څو د ایران د لری واټن وشتونکو راکټونو او اټومي وسلو د جوړېدو او پراختیا مخه ونیسي او تهران اړ کړي چې په منځني ختیځ کې د خپلو نیابتي ډلو له تمویل لاس واخلي. د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې همداونۍ هم د ایران او امریکا د کړکیچ پر سر تاوده بحثونه وشول. امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل امریکا په جدیت هڅه کړي چې په منځني ختیځ یا اروپا کې د ایران د تروریستي اقداماتو د پارونې لپاره دا هیواد هم له ډیپلوماټیکو سرچینو او هم مالی وړتیاو محروم کړی. د پومپیو ځانګړي سلاکار او د ایران په چارو کې استاذی براین هوک هم جمعه وویل په ایران باندې د امریکا فشارونو مثبت پایلې ورکړي.
وی هاف سانکشنډ اوور 1000 انډیویډوالز اند اورګانایزیشنز.
موږ په څه باندې زرو ایرانی یا له ایران سره تړلیو خلکو او سازمانونو بندیزونه لګولي او نیت لرو چې دغه کار ته دوام ورکړو. ځکه ډیر سخت ده چې رژیم د چلند بدلون ته اړ کړی شي، مګر دا چې تاسو اقتصادي فشارونه، ډیپلوماتیک انزوا او کلک مخنیونکي پوځي اقدامات پرې وارد کړي. امریکا دا درې واړه کارونه کړي او موږ د زیاتو ښو نتیجو شاهدان یو. برایان هوک ایران د منځني ختیځ په بیسپاتۍ کې ښکېلو باله او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا یې غږ وکړ چې په دغه هیواد زیات فشارونه وارد کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د یکشنبه په کانفرنس کې وویل چې په سیمه کې د ایران رول مهم دی او د ایران د مرستې پرته د دې خبره په منځني ختیځ او فارس خلیج کې د سولې او ثبات ټینګښت امکان نه لري.
اجمل مسعود زی له پکتیا په خپل سیمه کې لیکلي پاکستان د افغان کډوالو مرستې د افغان کډوالو لپاره نه مصرفوي، بلکې په پاکستان کې د افغانانو ډېرې ستونزې په دغه مرستو تر اوسه پورې د خبره چې حل شوي نه دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د افغانستان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي پرونی څرګندونې چې د افغانستان د سولې په تړاوي کړي له فریبا ډکې دي. عبدالحکیم نبیل له هلمند لیکي تر څو چې له پاکستان څخه قوي ضمانت وانه خستل سي له طالبانو طالبانو سره د سولې خبري کوم معنا نه لري، ځکه چې د طالبانو پر ځای به یو بل ډله وروزي. قدیر تکین لیکلي د جګړې شکل اړخونه باید له انعطاف څخه کار واخلي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې لاسلیک د افغان سولې لپاره ښه ګام دی، خو داسې ونیسي چې په دې موافقه کې د افغانانو ګټې تر پښو لاندې ایسي. خپلواک صافی د لغمان لالي شنګ څخه لیکي، پاکستان هیڅکله د افغانستان په چارو کې صادقانه نه دی، بهرنیان باید د پاکستان په دوه مخي ونه غولېږي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي، طالبان ځکه اوربند نه کوي چې د دوی جنګیالي به له جنګ څخه په دې ډول لاس واخلي او په افغانستان کې به سوله راسي. د ده په خبره چې په جګړه کې د طالبانو ګټې دي. نوریدین لازار منګل د پکتیا له سمکانیو لیکلي، موږ خوشحاله یو چې طالبان تشدد کموي، خدای دې توفیق ورکړي او په راتلونکي کې غواړو چې د وینې تویدنې مخه ونیول سي او دایمي اوربند وسي. د هلمند له نادالي څخه خان محمد اسلامیار لیکلي، د انتخاباتو کمیسیون باید د چا تر فشار لاندې رانیسي، خپل کار دې وکړي او وروستۍ نتیجې دې اعلان کړي. قدیر تکین په بل پیغام کې لیکلي، د ټاکنو وروستۍ پایله باید پرته له ځنډ او سیاسي فشار څخه اعلان سي. عتیق الله هلمند له زابل څخه لیکلي، د پسرلي پر اتاک سره مې له افغانانو څخه هیله ده چې باید